السلام علیکم زه صفی الله ستانه زایم د ازادي رادیو دغه پروگرام ته راغلاست وایم پایل په خبرونو کو په بامیانو کې دی وی خزی په ګډون لکتر لګه لستنه په یو شخړه کې ټپین شوې دي په بامیانو کې د طالبانو د حکومت مطبوعاتي دفتر ویلي دغه شخړه تیر شپه په شیبر ولسوالۍ کې د قومي دښمنۍ له کبله رامنځته شوې وړاندې راغلي بریدګر یو جماعت ننوتلی او هلته پر خلکو د کلاشینکوف ډزې او چړو او سوټیو ګزارونه وکړل د خبر پاڼې له مخې د محمد کیچا په کلي کې د شوې دغه شخړې په تړاو شپږ تنه نیول شوې دي وړاندې راغلي د پیښې پلټنه پیل شوې ده آئینی شاهدان وایي د خیبر زلې په تیرا کې د پاکستانی پوځ په هوایي برید کې لږ تر لږه درویشت کسان وژل شوي او یو شمېر ژوبل دي خو د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي په یاده سیمه کې هیڅ حمله نه ده کړې د خیبر سیاسي اتحاد مشر او مدني فعال خانولي اپریدي د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي د پخپله تر برید لاندې راغلي سیمې کتلي او ورانه یې دومره زیات و چې ډرون نه بلکې ښایي جټ الوتکو برید کړی وي یوازې د یو کور څخه د نولسو کسانو مړي راایستل شوي دي د اکاخېلو شړلې سیمې دوه اوسېدونکو هم د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي د پاکستان پوځ پر کورونو حمله وکړه چې په نتیجه کې کورونه په بشپړ توګه ویجاړ شوي دي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد ویلي د بګرام هوایي اډې او د امریکا او افغانستان ترمنځ د احتمالي امنیتي همکارۍ په اړه غلط او ناسم معلومات خپاره شوي هغه تېره شپه پر خپله ایکس پاڼه لیکلي زما د برداشت له مخې د امریکا متحده ایالات نه غواړي له افغانانو څخه بګرام واخلي یا ځان سره زمیمه کړي که څه هم ښاغلي خلیلزاد نه دي ویلي چې په دې اړه غلط خپاره شوي معلومات کوم دي خو مخکې نوموړي ویلي و ښایي افغانستان او متحده ایالاتونه د لا زیاتې امنیتي همکارۍ او ترهګرۍ ضد ګډې مبارزې لپاره له بګرام اډې کار واخلي د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په دې وروستیو کې لږ تر لږه درې ځله د بګرام اډې د بیرته نیولو خبره کړې او د ټولنیزو رسنیو په یو پوسټ کې ګواښ وکړ که افغانستان دغه اډه ورنه کړي بده به ورپېښه شي خو د طالبانو حکومت د بګرام هوایي اډې په اړه د ولسمشر ټرمپ د وروستیو توندو څرګندونو په غبرګون کې ویلي چې د افغانستان خپلواکي د دوی اصلي لومړیتوب دی او متحده ایالات دی د دوحې تړون ژمنو ته وفادار پاتې شي او د امریکا په اریزونا ایالت کې لسګونه زره کسانو او لوړپوړو دولتي چارواکو پرون د چارلي کرک د ویر په مراسمو کې ګډون وکړ ولسمشر ډونالد ترامپ دغو مراسمو ته وینا کې کرک د خپل نسل یو لوی شخصیت یاد کړ د ولسمشر مرستیال جی ډی وانس د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او د دفاع وزیر پیټ هیګزت هم د مراسمو ویناوال وو د چارلي کرک میرمنې ایریکا کرک د خپل خاوند 22 کلن قاتل ټیلر رابینسن چې په اعدام محکوم دی وبخ د ډونالد ترامپ سیاسي ملاتړی او فعال چارلي کرک د سپتمبر په لسمه په یوتا پانتون کې د وینا پر مال پر غاړه په ګولۍ ولګید او سای ورکړه قاتل یې د پولیسو تر څو ورځنیو پلټنو وروسته ونیول شو خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ د خبرونو حالت هم لوستلی شئ ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته د پروګرام کې اوري چې په افغانستان کې د نن اول د غیواد بهر یو شمېر افغانان وایي د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونو بندیدو له کورونه او خپلوانو سره اړیکو مکالمو کې خنډ او ځنډ رامنځته کړی دی د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او وایي د وروستۍ زلزلې له امله د افغانستان په ختیځ کې نږدې نیم میلیون خلک بیړنیو روغتیایي مرستو ته اړتیا لري او په دې اړه تاسو ته رپورټ لرو چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې 33% مړینې د زړه، شکر، سرطان او تنفسي ناروغیو له امله پیښیږي.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابه شو اول مطلب ته په افغانستان کې د نن او لدغه واد بهر یو شمېر افغانان وایي د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونو بندیدو له کورونی او خپلوانو سره اړیکو او مکالمو کې خنډ او ځنډ رامنځته کړی دی دوی ازادي راډیو ته ویل نوري فایبر نه اخیستل شوی انټرنیټ یا وای فای ورته لوی اسانتیا رامنځته کړې وه او د موبایلونو د انټرنیټ په پرتله ورته هم باکیفیته او هم ارزانه وو دوی غوښتنه کوي چې بند شوي انټرنیټي خدمتونه د بیرته فعال او د خلکو ستونزې په پام کې ونیول شي نور جزئیات په دغه رپورټ کې
هغه شکل موږ اړیکه له خپلو دوستانو او هیوادوالو سره نه سو نیولې لکه څنګه چې موږ له وای فای له طریقو سره نیولم
د کندهار ولایت اوسیدونکی محمد رسول دی چې وایي له هغه مهاله یې چې په کور کې وای فای یا نوري فایبر اخیستل سوی انټرنیټ پرې سوی د ګڼو نورو ستونزو تر څنګ یې د کورنۍ غړي او خپلوان چې بهر دي اړیکې ورسره پرې سوي دي محمد رسول ازادي رادیو ته وویل
د چ په کندهار شهر کې د وای فای خدمتونه د حکومت لخوا څخه په ټپه درېدلې دي، نو په دغه وخت کې خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. د چ په میلیونونو افغانان د هیواد څخه بهر اوسېږي، په هغو کې زموږ دوستان او خپلوان هم دي چې موږ له هغوی سره ډېر وخت اړیکه نیوله. د سمکارتو انټرنټ دا ډېر لوړ قیمت تمامېږي، په هغه ډول تیز نه دي لکه څنګه چې د وای فای انټرنټ دي، ځکه د سمکارتو انټرنټ دي هغه ډېر ضعیفه دي او په هغه شکل موږ اړیکه له خپلو دوستانو او هیوادوالو سره نه سنیولی.
د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکی هم ورته ستونزې مطرح کوي او ټینګار کوي چې د دوی لپاره د هیواد په اوسنیو اقتصادي حالاتو کې د موبایل انټرنیټ هم ګران دی او هم بې کیفیته، چې نسی کولای په اسانه پرې خپلې ستونزې حل او د کورنۍ غړو خپلوانو سره تماس ونیسي. د چین غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
خارج کی دی افغانستان نہ باہر دی دا وہی سر اڑی کی نسو تماسون ٹھول گڑبڑ شوی دی تماسون تو سم ڈول مانینا
طالبان حکومت په تدریجي ډول له تیرې یوې اونۍ راهیسې د افغانستان په لسو ولایتونو کې بلخ، کندوز، بغلان، تخار، بدخشان، کندهار، هرات، ارزګان، نیمروز او ننګرهار کې د نوري فایبر پر انټرنیټي خدمتونو بندیز لګولی دی. د طالبانو د حکومت دې پرېکړې یو شمېر بهر مېشتي افغانان چې د کورنۍ غړي او خپلوان یې په یادو لسو ولایتونو کې ژوند کوي هم له ستونزو سره مخ کړي دي. د ایران په تهران کې مېشت یو افغان کډوال چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي او ټوله کورنۍ د افغانستان په ننګرهار ولایت کې ده. ازادي راډیو ته وویل
اغه تیبي برخه ده که تجارت برخه ده که اماړي کې یو بل سره تماس کی په اقتصاد هم تاثیر کوي، خلکو ته ستونزې سره مخ کیږي، ډېر مشکلات دي، زیات قیمت تمامېږي، وای فای په نسبت دوه چنده درې چنده زیات تمامېږي. نو چیرته بس رسېږي؟ موږ هیرا کې کارونه کوو، دلته فلدري ونه کوو، نو هغې ته به پیسې ونه دي، نو هغې به نه کوم چې هلته خو نه کار شته، نه کسب شته، یو څه نشته، دا انټرنیټ باید بند نه شي.
د جرمني په فرانکفورت ښار کې یوې میاشتې مېرمنې چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي هم ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې مې د مور کور ده په بغلان کې، مې مور چې وای فای درلوده استفاده ترې کوله، ما مور هغه وخت کې ډېره سخته ناجوړه وه، اوس چې وای فای بند سوی ده هېڅ سوال مې نه ترې لرم چې مور به مې څنګه ده. ډېر سخت تشویش مې ده، څومره وخت کېږي چې تشویش مې ډېر ده. بغلان کې وای فای بند سوی ده، وای فای ښه و.
وړاندې د طالبانو حکومت ځینو سیمه ییزو چارواکو او سرچینو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي وو چې دا پریکړه د دوی د مشر ملا هبت الله اخندزاده لخوا له منکراتو نه د مخنیوي په هدف سوې ده. د طالبانو د حکومت دغه اقدام د بشري حقونو بېلابېلو بنسټونو او رسنیو او خبریالانو د ملاتړو سازمانونو له جدي غبرګونونو سره مخ سوی او ټولو د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د انټرنیټ د بیا فعالېدو غوښتنه کړې ده. نوري فایبر کیبلی انټرنیټ دی چې افغانستان له پنځو ګاونډیو هیوادونو سره نښلوي. د راپورونو پر بنسټ د افغانستان شپږو ولایتونو کې ترې ګټه اخیستل کېده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپا ورځ.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي د وروستۍ زلزلې له امله د افغانستان په ختیځ کې نږدې نیم میلیون خلک بیړنیو روغتیايي مرستو ته اړتیا لري. دغه سازمان تیره ورځ په خپل تازه راپور کې زیاته کړې په کمپونو کې د بې ځایه شوو د ژوند شرایط دي اندېښنې وړ دي. په ورته وخت کې یو شمېر زلزله ځپلي کورنۍ د روغتیايي اسانتیاو د کمښت او روغتیايي مرکزونو ته د لاسرسي په برخه کې له ستونزو شکایت کوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي چې د افغانستان په ختیځ کې د وروستیو زلزلو له امله شاوخوا 4,90,000 کسان بیړنۍ روغتیايي مرستو ته اړتیا لري. WHO د افغانستان په ختیځ کې د زلزله ځپلو د وضعیت په اړه په خپل وروستي راپور کې چې د یکشنبې په ورځ د سپتمبر په 21 خپور شو زیاته کړې چې کورنۍ د څښاک پاکو اوبو او روغتیايي اسانتیاوو له نشتوالي سره مخ دي، چې د دې سازمان په ټکو د تنفسي ناروغیو، اسهالاتو، ملاریا او شری د خپرېدو خطر یې زیات کړی دی. په دې راپور کې راغلي چې په کمپونو کې ګڼه ګوڼه او د لومړنیو اسانتیاوو نشتوالی د کورنیو لپاره وضعیت نور هم ستونزمن کړی او د زمي په نږدې کېدو سره ډیری نور خلک به هم زیانمن سي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د اغیزمنو سویو کسانو سمدستي اړتیاو کې د ژوند ژغورنې پاملرنه رواني او ټولنیز ملاتړ په ځانګړې توګه د ښځو او ماشومانو او لویانو لپاره همدارنګه د روغتیایي تاسیساتو بیا رغونه او د اړینو درملو چمتو کول شامل دي. WHO په خپل تازه راپور کې زیاته کړې چې په روغتیایي مرکزونو کې د ښځینه او کارکوونکو کمښت هغه ستونزه ده چې ښځو او نجونو لپاره یې روغتیایي خدماتو ته لاسرسی ستونزمن کړی دی. دغه سازمان ټینګار کړی چې د ژوند ژغورنې خدمتونو د دوام لپاره 6.9 میلیون ډالرو څخه زیاتو پیسو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې یو شمېر زلزله ځپلې کورنۍ د روغتیایي مرکزونو د کمښت او روغتیایي مرکزونو ته د لاسرسي په برخه کې له ستونزو شکایت کوي. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل درې اوسیدونکی اسماعیل وایي چې د ده د مېرمنې او دوو ماشومانو ورور او وراره په ګډون د کورنۍ 4 غړي او خپلوان په یاده پیښه کې مړه شوي او د ده سربیره د کورنۍ 10 غړي یې ټپیان شوي او کور یې ویجاړ شوی دی. د ازادي راډیو ته وویل چې د خپلو ټپونو لپاره په بیړني ډول پانسمان ته اړتیا لري خو د اسداباد مرکز روغتون ته تګ ورته ستونزمن دی. د کونړ ولایت په نورګل دره کې یو بل زلزله ځپلی فرید هم ازادي راډیو ته وویل
روغتیایي خدمتونو ته اړتیا ده. دلته ماشومان هر ورځ ناروغه وي. نن 5مه ورځ ده چې زه خپله ناروغه یم. ستونزه لرم، نه پوهېږم څه را پېښ شوي چې زما معده خرابه ده. ډېره نورې ستونزې هم شته خو تر ټولو لویه اړتیا د طبي خدماتو او خوړو په برخه کې ده.
د طالبانو حکومت ویلي چې د اګست په 1 نیټه د افغانستان په ختیځ کې د یوې مرګونې زلزلې له امله له 2200 څخه ډېر کسان مړه شول، نږدې 4000 کسان ټپیان او شاوخوا 1000 کورونه ویجاړ شوي دي. له دې مخکې کونړ ولایت زلزله ځپلو ټینګار کړی و چې د روغتیایي خدمتونو، خوړو او جامو لپاره د بیړنیو اړتیاو سربیره د دوی اساسي اړتیاو کې د دایمي سرپناو، روغتیایي مرکزونو، سړکونو جوړول او د کار فرصتونو برابرول هم شامل دي. دوی په دې برخه کې د طالبانو د حکومت او نړیوالو مرستندوی سازمانونو د پاملرنې غوښتنه کړې ده.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واوري. سلیری شتاته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
نړیوال بانک وایي د افغانستان اقتصادي وضعیت مخ په خرابېدو دی. نړیوال بانک د اگست میاشتې په راپور کې په دې وضعیت اندېښنه ښوولې او ویلي دي د افغانستان اقتصاد له بېلابېلو ننګونو سره چې یو بل پسې زیاتېږي مخ شوی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته په دې هېواد کې بېکاري او بېوزلي زیاته شوې. یو شمېر افغانان وایي د بېکارۍ له امله د ژوند له سختو کړاوونو سره مخ دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام نړیوال بانک ویلي د دې هیواد اقتصادي وضعیت مخ په خرابېدو دی. دغه بانک په خپل تازه میاشتنی راپور کې په دې وضعیت اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د افغانستان اقتصاد له بېلابېلو ننګونو سره مخامخ دی. د نړیوال بانک د اګست میاشتې په راپور کې د بهرنیو مرستو کموالی، د اقلیم بدلون، ناببره څپو، په لوی شمېر کې د کډوالو ستنېدنه او جیو پولیټیکي شخړې چې پر سوداګرۍ او بانکونې اغېز کړی هغه لوی لاملونه یاد کړي چې په ټکو یې افغانستان ورسره لاس او ګریوان دی. د نړیوال بانک راپور د افغانستان په ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ کې وروستۍ مرګونې زلزلې ته اشاره کړې او ویلي دي چې دغه ویجاړونکې زلزلې او په کمساري ډول له ایران او پاکستانه د کډوالو ستنېدنې د افغانستان پر ماتېدونکي ټولنیز او اقتصادي وضعیت لا بد اخیز کړي. په راپور کې دغه راز راغلي چې له ګاونډیو هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو ترنګلتیا هم د افغانستان په مالي ثبات بې اغېزې نه دی. نړیوال بانک که څه هم په دې برخه کې د کوم ځانګړي هیواد نوم نه دی اخیستی خو په وروستیو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ظاهرا ترنګلې شوې. د نړیوال بانک په راپور کې راغلي چې له ستونزو سره سره بیا هم په ځینو برخو کې لږ پرمختګونه شوي. راپور د افغاني ثبات د عوایدو په پرتله د طالبانو د حکومت د لګښتونو کمښت او د طالبانو له لوري د مالیاتو راټولونه هغه موارد یادوي چې نسبي پرمختګ پکې شوی. په ټوله کې نړیوال بانک ویلي چې په افغانستان کې شته عیني واقعیتونو ته په کتو د افغانستان اقتصادي وضعیت له ډول ډول ننګونو سره مخامخ دي او دغه ننګونو له کابل اقتصادي وضعیت مخ په ځوړ روان دي. پم دی حال کې وشمیر افغانان وایي چې له سختې بېوزلۍ او بیکارۍ سره مخ دي. د ننګرهار یو اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې له سختې بیکارۍ سره مخ دي.
اوسنۍ شرایطو کې کاروبار نیم په نیمه پرخ کړی دی، کاروبار نشته دی، وروره بېګا ته خلک ډوډۍ ته حیران پاتې دی، یو ډوډۍ احتیاج دی خلک عموماً چې ته پخار وګرځېږې د چا نه پښتنه وکړي وروره بېګا ته حیران پاتې دی ډوډۍ ته او د غریبۍ سطح رو په رو باندې نور هم جګېږي کده چې حالات
د پلازمینې کابل اوسیدونکو امیر وایي چې په خبره د تکسیز کورنۍ سرپرست او پلاسی کراچۍ کار کوي هم ورته شکایت کوي.
کار نه راغلی ام دغه یو روپۍ د سلاب نه اوسه پورې نه کړی څوک او په دغه خپه ما په افغانستان کې خپل کور نشته کرای کور دی بس ورور جان مېش نه پوره بیا راته ولاړی و 3000 روپۍ راکا په دغه بازورې باندې غونې کې
دا په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته په دې هیواد کې د بیکاری او بې وزلۍ د زیاتېدو راپورونه ورکول شوي. نړیوال بانک د روان کال په فبروري میاشت کې ویلي وو چې افغانستان کې د بیروزګاری سرچینو محدودیت پر لپسې لوړې بیوزلۍ او دا چې د دې هیواد وګړي د پیرلو ډیر توان نه لري میلیونونه افغانان له خطر سره مخ کړي. له دې وړاندې بېلابېلو نړیوالو بنسټونو خبرداری ورکړی چې له افغانستان سره د نړیوالو مرستو کمښت دا هیواد له پراخه بشري بحران سره مخ کړي. څه موده وړاندې د خوړو نړیوال پروګرام مشر جان ایلف له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې خبرداری ورکړی او چې په راتلونکي ژمي کې ښایي افغانستان د بې ساري قحطۍ له احتمالي بحران سره مخ شي. نوموړي ویلي چې په دې موسم کې د شاوخوا 15 میلیونه اړمنو کسانو سره د مرستې لپاره مالي وړتیا نه لري.
د طالبانو حکومت وایي د دوی په کړلي کې امریکا ژمنه کړې چې د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا او سیاسي خپلواکي پر ضد له ځواک او ګواښ څخه کار نه اخلي او نه به یې په کورنۍ چارو کې لاسوهنه کوي. دا د هغه اعلامیې ټکی دی چې د طالبانو حکومت وایي نظبی الله مجاهد امریکا ته د باګرام او ویاډي د بیرته سپارلو په اړه د دغه هیواد ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر تازه ګواښونکو څرګندونو وروسته په خپله ایکس پاڼه خبره کړې. په اعلامیه کې وړاندې راغلي دوی لپاره خپلواکي او ځمکنۍ بشپړتیا تر هر څه زیات ارزښت لري او باید د ناکامو تجربو د تکرار پر ځای واقع بینانه تګلاره خپله شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تازه یو ځل بیا د باګرام او ویاډي په اړه ویلي که دا اډه بیرته امریکا ته ونه سپارل شي بد سبق پیښ شي.
امریکا ته د باګرام د هوایی اډې د بیرته سپارلو په اړه د ډونالډ ټرمپ تر تازه ګواښ ته د طالبانو حکومت ویلي دوی لپاره خپلواکي او ځمکنۍ بشپړتیا تر هر څه زیات ارزښت لري. په دې اړه د طالبانو حکومت په هغې اعلامیې کې چې د دوی د ویان زبی الله مجاهد یکشنبه د سپتمبر په 21مه په خپله ایکس پاڼه خپره کړې راغلي د دوحې په هوکړه لیک کې امریکا ژمنه کړې چې د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا او سیاسي خپلواکي پر ضد له ځواک او ګواښ څخه کار نه اخلي او نه به یې په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي. په اعلامیه کې راغلي یو ځل بیا یادونه کیږي چې د تیرو ناکامو تجربو د تکرار پر ځای باید عقلانی او واقع بینانه تګلاره خپله شي. د طالبانو حکومت په دې اعلامیه کې ویلي دوی ټولو هیوادونو سره مثبتې اړیکې غواړي. د اعلامیه وروسته له هغې د چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تازه د باګرام هوایي اډې په اړه ګواښونکې څرګندونې کړې. هغه د سپتمبر په 6مه ناوخته په خپله ټولنیزه شبکه تروټ سوشل په یو بیان کې ګواښ وکړ که افغانستان د باګرام هوایي اډه هغوی ته چې جوړه کړې ده یعنی د امریکا متحده ایالاتو ته بیرته ورنکړي بد سبب پېښ شي. خو هغه په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي او سپینې ماڼۍ هم په دې اړه کومه تفسیر نه ده کړې. په تېرو نږدې 3 ورځو کې د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په افغانستان کې د باګرام د هوایي اډې د ترلاسه کولو په اړه بیا بیا څرګندونې کړې. نوموړي د دغه اډې په ترلاسه کولو ټینګار کړی او ویلي دي چې دا اډه د چین د اټومي وسلو تاسیساتو ته نږدې ده. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د دفاع وزارت لوی درستیز قاري فصیح الدین نن د سپتمبر 21مه په کابل کې د پیلوټانو د فراغت په یوه غونډه کې ویلي چې دا کار امکان نه لري.
د برابري خاک
دی وایي د افغانستان د یو لویشت خاورې په اړه معامله د منلو نه ده او نه یې عملي کېدل امکان لري. وال سټریټ ژورنال ورسپانې د جمی پورز راپور ورکړ چې امریکایي چارواکو د تروریزم پر ضد د مامورینو د پیل د ټکی په توګه د باګرام له هوایي اډې د کار اخیستو د څرنګوالي په اړه د طالبانو له مشرانو سره خبرې کړې. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت دریم سیاسي رئیس زاکر جلالي د سپتمبر 14مه په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي وو له پوځي حضور پرته افغانستان او امریکا کولای شي له یو بل سره تعامل وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخواني ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد نن د سپتمبر په 21مه په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي د سولې لپاره د امریکا په خوانی ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي د ترهګرۍ ضد د ګډو عملیاتو لپاره د باګرام د هوایي اډې د کارولو امکان شته. خلیلزاد چې تازه د بندیانو او برمتشیو د تبادلې په هدف کابل ته سفر کړی او پرون پر ایکس شبکې لیکلي که د زندانیانو او برمتشیو کسانو په مسله کې جوړجاړی کېږي نو دا احتمال شته چې د نورو هوکړو پړاوونه به هم پیلېږي. هغه ویلي چې د وخت په تېرېدو د زیاتې امنیتي همکارۍ او د ترهګرۍ ضد ګډو عملیاتو لپاره زه د باګرام اډې د کارونې مسله نه ردو، خو هغې ټینګار کړی چې دا مسله به ننګونې ولري. د سیاسي او امنیتي چارو یو شمېر افغان پوهان وایي که څه هم ښایي امریکا ته د سیمې د کنټرول لپاره د باګرام هوایي اډه ارزښت لري، خو د دوی په باور امریکا به ونه غواړي چې د زور له لارې دا سیمه ترلاسه کړي. د سیاسي او امنیتي چارو پوه اسحاق اتمر:
خو زه په دې باور نه یم چې امریکا بیا دې ته زړه ښه کړي چې کوم نظامي برید په باګرام باندې وکړي یا په افغانستان باندې وکړي، ځکه یو خو خپله طالبان دغه عمل دوی ته د منلو نه دی، بل دا د دوی د ایدیالوژیک فکر خلاف دی، او که د یو توافق په نتیجه کې چې څه راکړه او څه ورکړه د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ کوم توافق شي، بیا کېدای شي چې دغه عملي بڼه ځان ته غوره کړي.
د باګرام هوایي اډه چې د کابل د شمال په 40 کیلومتره واټن کې پرته ده، په 1950 لسیزه کې د پخوانی شوروي اتحاد په مرسته جوړه شوې، خو په تیرو دوو لسیزو کې امریکایي پوځیانو په پراخ ډول ترې کار اخیست. دا اډه د 2020 کال په جولای میاشت کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو په وتلو کې د ګډوډۍ له پیښېدو یوازې څو اونۍ مخکې د افغانستان د هغه مهال حکومت ته وسپارل شوه او واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته د دوی ځواکونه پکې ځای پر ځای شول. د راپورونو له مخې باګرام د نړۍ له لویو هوایي اډو یوه ده. د روټو او پولادو څخه جوړه 3.6 کیلومتره اوږده الوت کرخ لري چې د سترو باروړونکو او جنگي الوتکو لپاره مساعده ده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
ازادي رادیو ته غواګاست. اوس هم ورزو خوست په خوست کې د قومي مخاوره او ځوان فعالان غوښتنه کوي چې معلوماتو ته د خلکو د لاسرسي په خاطر د رسنیو سره هر اړخیز ملاتړ وکړي. دوی یادې سرګندونې د یکشنبې پر ورځ د یوې سیمه ییزې رسنۍ لخوا په هغه ناسته کې وکړي چې معلوماتو ته د لاسرسي ارزښت تر په نوم قومي مشرانو لپاره جوړ شوی وه. قومي مخاورو زیاتوله رسنۍ د خلکو د فکرونو پر غوونه او د ټولنې په مسایلو کې د هغوی فعاله ګډون ته د هڅونې په کار کې مهمه ونډه لري. په دې اړه پام وکړئ له خوسته د نجیب الله خیل دغه رپورټ ته.
یو شمیر خوستي قومي مخاورو او ځایي اوسیدونکو معلوماتو ته د لاسرسي د ارزښت په اړه یوه ناسته کې له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو د رسنیو د مادي او معنوي ملاتړ غوښتنه وکړه. دوی زیاتوله په ټولنه کې د فعالو او پیاوړو رسنیو پرته خلک کره او رښتینو معلوماتو ته لاسرسی نشي پیدا کولی. د یادې برنامې منتظمین اول ول سره د قومي مخاورو د نږدې اړیکو او معلوماتو ته د هغوی د لاسرسي د اړتیا او ارزښت په اړه دا ناسته رابللې ده. د برنامې یو تن منتظم زاهد شاه انګار مشال رادیو ته وویل:
قومي مخاورو متنفذین همیشه د ول سره په تماس کې دي. دوی هغه خبره چې د ول ستونزه ده او یادې حکومتونو اجرات دي په ډیر ښه ډول هم د ول ستونزې پورته کولای شي او همې په مقابل کې د حکومتونو ځواب چې په هغه ستونزو په اړه څه کړي دي خلکو ته رسولی شي. نو په دې حساب باندې د قومي مشرانو، دیني عالمانو او متنفذینو دپاره اطلاعاتو ته لاسرسی ډېر زیات مهم دی.
د خوست قومي مخاور د ولسونو د ذهنونو په روښانولو او د دوی ستونزو او غوښتنو په انعکاس کې د رسنیو ونډه ټاکونکي بولي او له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو غواړي چې د رسنیو هر اړخیز ملاتړ وکړي. یو تن قومي مخاور سمین خان زدران وویل:
د دوی دوینیمې لسیزې کې رسنۍ چې څومره کردار ادا کړی دی د دغې سپورټ قومونه هم کړی دی، باید حکومت یې هم وکړي. او دا رسنۍ دي چې خلک د هر څه نه خبروي او دغه رسنۍ دي چې په خپلې راډیوګانو کې یې هم مدرسه جوړه کړې ده او هم مکتب جوړ کړی دی او دغه رسنۍ دي چې د دنیا نه ټول خلک خبروي.
په ورته وخت کې خوستي فعالان کلیوي خو خواله رسنیو ته د خلکو لاسرسی ګټور بولي، خو بیا له رسنیو هم غواړي چې د ناسمو معلوماتو او شایعاتو د مخنیوي لپاره دي د معلوماتو په ترلاسه کولو او خپرولو کې ځنډ نه کوي. یو تن ځوان فعال خلیل جان ګربزوال وویل
رسنۍ والا څخه موږ غوښتنه کوو چې نن سبا ډېر پرمختګ په سرحد کې دقت کې پاملرنه وکړي. کومه مسله چې په یوه ولسوالۍ کې په یوه کلي کې په یوه منطقه کې رامنځته کېږي هغه ستونزه خلکو ته زر تر زره په ګوته کړي او دوی د مداخلې په اساس باندې وکولی شي چې هغه اصلي خبر مراجعین زیات شي تر څو په ټولنه کې ګنګوسې دروغ هغه شیان دوام ونه لري.
بلخوا د خوځایي مسؤلین وایي دوی خلکو لپاره پر وخت معلومات د ورکولو اصل ته ژمن دي او ولسته د حساب ورکونی او د هغوی د اندېښنو د اورېدو لپاره ځانګړې برنامې هم لري. د خوځ د اطلاعاتو عامر مولوي سبحان الله اعظم وویل
د مسؤلینو لخوا او د ریاستونو او د وزارتونو لخوا وخت نو وخت د حسابدارۍ کنفرنسونه جوړ شوي دي او د دغه شی کله چې افتتاح کېږي یا د پروژو نوي افتتاح کېږي د هغې په اړه چې د مسؤلینو سره پرمختګونه او معلومات شریکېږي نظام مسؤول دی چې ولسونو ته وخت نو وخت معلومات ورکړي.
کتون که معلومات و تلاس رسای ده خلکو له مهمو حق و نبولی و زیادتوی لده حق پی استفاده هر کس ده خپل جوان روختیا تعلیم او چاپریال لمسایل و خبریگی چه ده بیا پوتولنه که ده رونوالی او حساب ورکوانی ده اصل لپیاورتیا سرم راسته کوی. کتون که تنگار کوی چه ریختین و معلومات و تلاس رسی پرته خلک نیشی که ولی پا پالیسیو لویو او سیمایز و پروژو همدارنگ پوتولنیز و بحثونو و فعالیتونو که فعال ونده بلری.
وربشو پاکستان تالته وشمیر پی او کارت لرون کی وای د دغیوات پولیسو په بیل ابلو سیمو چاپی ولی او پرتل دی چې کډوالو ته د خپل کورونې د وسایلو د لیک دولو فرصت ورکړي دوی نیولی او کمپونو ته انتقال کړي. جزئیات په دغه رپورت کې
په پاکستان کې یو شمیر پی او آر کارت لرونکو د افغان کډوالو د نیولو او وستلو د بهیر د چټکې دوه راپور ورکړی دی. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د دغه هیواد پولیسو د شنبې په ورځ د سپتمبر په 16 د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې چاپی وهلي او ګڼ شمیر کډوالې پرته له دې چې دوی ته د خپلو کورونو د وسایلو د لیږدولو فرصت ورکړي نیولي او کمپونو ته انتقال کړي دي. له دې ډلې د پاکستان په کراچۍ ښار کې یو افغان کډوال چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته موبایل
وو کور بوتله بس په وو کور کې په یو کور کې یو سپنګر یو تلتارې په ټول لوري اگر سره دا وو کور اگر دا بوت کور کې نه روشه یې اگر دا بوتله سامان نه یا بل ځای په کور ټو کې پاتې شو دروازې خپل پلی ولا کې سورې ستن ناشي.
د پی او آر کارت لرونکي نواز کاکړ چې د سپین بولدک په پوله کې ل خپل کورنۍ سره افغانستان ته د ننوتلو په تمه دی وایي که څه هم د وکولې سول چې د خپل کور ځینی وسایل لزان سره راوړي خو وایي چې ډیرای ګاونډیانی خالی لاس راوېستل سول.
په شهر کې خلک کارو ته تللي دي پر هغه مخنی ولې دوکانونه چالو خلاص پاتې شوي دي کورو ته ورګړي دي د ښځو بوتې زرانه او نارینه بوتې په کې انډیا در په در کړل په ټکوټ کې مړم ساګاول
د پاکستان په مختلفو ښارونو کې د پی او آر کارت درلودونکي وایي چې د نیول کېدو له ویرې حتی د اړینو اړتیاو پوره کولو لپاره هم د خپلو کورونو وتلی نسي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې میشت د پی او آر کارت درلودونکي حمیدالله د شنبې په ورځ د سپتمبر په 16 ازادي راډیو ته وویل
آزاد انا نه سوتل کو وتل ام پر ځان بیرېجو کو ورور واسطه وو څو چې ورور مترازی ام پر باندې بیرېجو چختانه خسته وین نه سي. نن دلته زمنګ پړوسیان دي اغه وی تللی و ډاکټر ته زنانه به ولیو د بار وتل میډیکل ته دوايي راوړه اغه پولیس نه ولیو نو د ورتل چې زنانه را سره ده چې کله واپس هسپتال ته راغله زنانه پولیس هم ورسره وو چې زنانه و د دواړه به ولید.
په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنری یو ان سی آر د جمعې په ورځ د سپتمبر په 19 د یو راپور په خبرېدو ویلي چې د روانې میاشتې له پیل راهیسې تر اوسه له 115,000 ډېر افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي چې له دې ډلې 100,000 ډېر یې د پی او آر کارت درلودونکي وو. دغې ادارې دا هم ویلي چې یوازې د سپتمبر په لومړیو 14 ورځو کې له 15,600 څخه ډېر افغان کډوال د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوي دي. له پاکستانه د افغان کډوالو نیول او ایستل په ځانګړې توګه هغه کسان چې د پی او آر کارتونه لري په داسې حال کې زیات شوي چې د دې کارت لرونکو 1.4 میلیونه کسانو لپاره په خپله خوښه د ستنېدو ټاکل شوې موده د اګست په 1.5 نېټه پای ته رسېدلې ده. که څه هم نړیوالو سازمانونو او د دغو کارتونو درلودونکو په ځلونو د یادې مودې د تمدید غوښتنې کړي خو د پاکستان حکومت ټینګار کړی چې دا موده به ونه غځول سي. د کډوالو ستونزو ته د طالبانو د حکومت د رسېدنې عالي کمیټې په خپله اکسپانه لیکلي چې یوازې د جمعې په ورځ د سپتمبر په 19 اتدرس کورنۍ د تورخم او سپین بولدک للارې افغانستان ته ننوتلې دي. دغه راز د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ UNHCR هم راپور ورکړی چې د روان کال لپاره د سپتمبر تر 13 نیټې پورې په ټولیزه توګه له 602,000 ډېر افغان کډوال له پاکستان او افغانستان ته ستانه شوي دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/ازادۍ رادیو